پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د جولای 15 د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د مصالحې عالي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 1200 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګري وتړل سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سوی. ښاغلی خلیزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
د وی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتی اندیشنه حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکره پیل دی سي. د شغلی خلیزاد په وینا حکومت روسه شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم لخپل اړخه 801 شپته بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سو، تر بین الافغاني مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لنه دي پیل شوی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 1200 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د وو افغانانو مړي کابل ته لېږل سوي دي. د رویټرز خبر ایجنس پر راپور کې ویل سوي یوه کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه سوي چې د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبه سوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل سوي دي او د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنګ او بېوزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هیوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت ناوخته په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له 3 راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجواردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روزی پنجشنبه گذشته طالبان از چندین اقامت بالای مدن
دی وی لتیر پنجشنبه رئیسی طالبانو د لاجواردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالی کې ده دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالی ته ورسېدل، اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغل روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشتي مرګجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. زموږ خلاصه د راډیو ری. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدی قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د چین د بهرنۍ چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلی ضروری ځواب پللی دی. د امریکا حکومت د جولای په 18مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې د هیوستن کې خپل قونسلګری وټړي. د بدلون د واشنگتن او پیکینګ ترمنس اړیکې نوري هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پاوز روسیا ته رانکړی چې لیبیا ته اضافي يرغليزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قومندانې پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسال کې لګول شوی چې په لیبیا کې شکیلې خواوي د سرت د ساحلي شر د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي. په پینټاګون داسې تصویرونه خبره کړي چې په وینا د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو داستول دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی. او د اروپای هیوادونو شمیر په زیاتې دوه چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړې دوشکاري اندیش نشته چې دا مسله شایي یو ور د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. ته خبرونه پای
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د خبرونه په راپورونه کې ورته د مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایل ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم لستون سره مخامخ وي.
موږ ته مدد کوي چې سولې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسه سمسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات په پیل تنه کوي.
لورزګان څخه هم راپور لرو د جنگ یا هم جګړو په اړه نه، بلکې د کرکټ د ټورنمنت د پای ته رسیدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکي رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب، او درې مقام بابت کرکټ کلب دی. تلانې کرکټ کلب درې مقام تلانې کرکټ کلب دی.
په بهرونی موضوعاتو کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړو سوي ستونزو او لانجو خبري کوي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې ورته لسی. په دویمه نیمایي کې د زاهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبه ترڅنګ خبرونه لسی. تاسو ازادي رادیو ته ورجست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ملي مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه لستون سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوړه ده دوه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه پات ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پات رسیږي، هغه مره ژر به بین الافغاني مذاکرې پیل کړي. نور حل له فیروزی عزیزی تحوري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادله پلان کې د نږدې شپږ سو بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا نه د سولې مذاکرات پیلیدل له بون بحث سره مخ کړی دي، خو لا هم دواړه خواوې په خپل دریځونو ولاړ دي. د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دي د موضوع په سولېز توګه حل کړي. د دغه شورا وایان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې موارد ټینګار کوي چې دوی لسولې لری کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پروسې سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زموږ تمه دا ده چې سولې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې علي شورا په داسې ماحال د پردې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1522 طالب بنیانو پر نخلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي رادیو ته ویلي دا شمېر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بنديان بولي. د دغه شورا وایان جاوید فیصل د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمېر بندیانو بدیل لیست ورته ورکړي ترڅو پرېغه وروسی. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید د یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي. خو طالبان بیا وایي ک د دوی د ورکړل سوی لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زر پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپل دنده تر سره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د 1592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کیدای شي، د سیاسي چارو شنونکي فایز زلاندی په اړه ازادي راډیو ته وایي
که حکومت دا داول لري چې خپلابدي مسایل دي او د لوی بریتونه دي او د کسان باید پرینو خدل شي، لیست سره د دوسیو دي د رسنیو سره شریک وو دی وایي چې احمد محمود زوی په پلانې پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلانې خپلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 4,000 نه هاویا، او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغه زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی، 1,400 کسان آزاد کړي دي. بلې سالسه
ډېره مننه د فیروزی عزیزي پر راپور کې موردل چې د مصالح علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخوي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سره په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تصویر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپل سترګو لیدلې دي.
ډیره داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړي وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکی وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو ترڅنګ ملکی وګړو ته هم مرجوب لکه واوختله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته پتلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یو امنیتي سرتېری خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولې ولې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال، مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال، امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغه بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیر وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي، هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ ته د شاهدان نه یي چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه کار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي، زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کسپار وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېری کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورټ یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري دا دوی وسایطو ته د وسلو په زور خېځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګي بندر لالارې هند ته ورسیده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته ویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګي بندر لالارې هند ته استول شوې دي. نوموړي ویل دا لمړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لارې کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چاري روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژي سړو خونو د جوړولو چاري په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چاري بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي ویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژي سړې خونې شامل دي چې د پکتیا مرکز ګردیز تر څنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزاګ او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو او اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغانۍ.
تاسیا زادی رادیو تغوژیا ساو سم یو نړی ول مسأله تعقیبو. د امریکا د تکساس ایالت په هیستن کې د چین قونسلګری تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړي او قونسلګری ته ننوتلې دي. دا ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې د امریکا او چین ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په وروستیو کې خرابې شوې دي. اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
ډېره مننه سالیسر، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماټیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په جواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ ښار چینګډو کې د امریکا د کنسلګری د تړلو امر کړی، خو داسې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چینګډو له کنسلګری نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یو بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې ده چې د امریکا د اقدام په جواب کې کړی د مشروع او اړین اقدام دی. دغه راز د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې لکه خوا هم خړې پړې وي، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په 28مه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوستن کې د چین د قونسلګرۍ امر وکړ او 22 ساعتونه وخت ورکړ ډیپلوماتانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماتان وتلې دي هلته لیدل شوي چې د امریکا پولیسو د دروازې د قونسلګری په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوې دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې په هوستن کې د قونسلګری تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکي وایي چې دغه قونسلګری داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوستن کې دا ګواخ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسلګری په وړاندې د امریکا دریز لا تون شوی وای. او چارواکي د څرګندونې داسې مهال کې چې په دې وروستیو کې امریکا ویل چې یو سنگاپورای وګړی په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماټیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله. او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي چیرون کې ونیول چې محصلي ویزې ته اپلای کوو او دوی غوښتل چې دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د ازادي غوښتونکو په پاوت سره خپل روابط پټو ساتي.
ډیر مننه له اسد الله الدین څخه مور دل چې د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن کې د چین کنسولګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړي او کنسولګری ته دننه ورغلي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ رسپانه کومي مقالې او تبصرې خبرې کړې دي ناجیا صافی ورته کتنه کوي.
هشت سوپ رسپانی په سر مقاله کې د زلمی خلیلزاد ورستیو سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي د وسلولو طالبانو په ورستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده. سرمقاله لیکونکي دعا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لورې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لوري د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور کچه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پریکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشي کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنۍ حالاتو کې اوربند تر ټولو ستر اړتیا ځکه بللی چې لوی اختر را روان دی او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکي جنایات دی. ورسپانې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ او د اوربند د کولو تر څنګ یې د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو بهیر هم چټک کړ او تر اختر وروسته یو ځلې بیا د افغانستان له اکثر ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. ویسا ورسپانې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو لیکلی دی. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر ورستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي افغان حکومت طالب بندیان خوشی کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشی او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي. خو په وینا یې چې حکومت د باټ بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دی او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشی کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوې چې یو شمېر خوشی شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوی دي. د ورسپانې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډیریدونکو تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوی.
تاسو د رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنت د رحیمی لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغو 15 ورځنیو سیالیو کې شپږ سو لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبي لیدو ته ورغلی و.
شابه شابه یمتا شابوان وکټ وان وکټ دغه وکټ محمد شابوی
د ترینکوټ شارل ویدیس طرف تلسګونه تنکی ځوانان په یو وچه دشت کې چې زیاتې سری شګی دي په سرو او وابلې باسونو کې د کرکټ په لوب بوختي.
شابه شابه شابوی
وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لویدو دی او سلګونه ځوانان ننداري ترغلی دي او تشویقوي او د غراز د کرکټ د 15 ورځنیو سیالي څخه ورستی لوب ده. خو بل اخیرا د کرکټ دغه 15 ورځنی تورنمنت چې لا ساوري زاویا هم ټی ټی نو د رحیمی کرکټ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی.
پا
په اورزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوبو د پایلوبو پر مهال وویل چې د یاد ټورنمنټ لومړی مقام رحیمي لوبډلې، دوهم ظفری او دریم تلانی لوبډلې خپل کړ. نوموړي وویل چې د دغه ټورنمنټ مالی لګښت لوبغاړو خپله پرې کړی و.
چې په دې ټورنمنټ کې لاساوریز یا ټیټین ټورنمنټو پنځه دیارلس لوبډلو پکې ګډون کړی و. پنځه څلوېښت ورځې یې دوام وکړي. لومړی مقام ګټونکی رحیمي کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تلانی کرکټ کلب، درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د غراز وویل چې د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشي توک څخه راګرځول و، او د غراز ځوانان له رواني ناروغۍ څخه ژغورل و. دی وایي په دغه ولایت کې روانې جګړې اوس مهال زیات شمیر خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي، او په خبره چې د دې به هڅه دا وي چې خلک له رواني ناروغۍ وژغوري چې تر ټولو ورشه لارې ورزش ده. بل خوا بیا هغه ځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشحاله دي. دی وایي دا یې لومړی ځل دی چې په هارډ بال لسوریز او یا هم ټی ټی ان لوبې کوي، خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پرله پسې پنځه څلوېښت ورځې لوبې وکړي، دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نوم یې، د رحیمي کرکټ ټیم لوبغاړی یم او زیات خوشحاله یم. واقعا دا ډېره خوشحالي ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په علاقه پالتو پالتو کارو سره لګیا وله، هغه ټوله په واقعا دلته را ټول و هره ورځ هر مز ویدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نوم یې اسمت اڅکزی دی، د رحیمي کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن. زه نن واقعا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې تقریبا دا پنځه څلوېښت ورځې موږ هڅې کړې وې پنځه لس ټیمو تر ما باندې ټیټین ټورنمنټو لومړی ځل چې دا ټیټین ټورنمنټو موږ خپل هڅې وکړې او د هڅو ثمره مو دا ده ولیدل چې لومړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده ډېر ښایسته لوبغاړي ستا هم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو وینئ چې میدان موږ نه لرو لوبغاړي، ځکه چې دلته عرب میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کېږي، نو دغه زموږ غټ ډېر غټ مشکل دی چې موږ ته دغه
کتام په اورزګان ولایت کې له یوې خوا د جګړې ډګر تودي او له بلې خوا د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالی نسته، خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا دیرش ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله دوه یا درې برابره زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم سپنج وا یا هغه په اړه چې مونږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو وارز تقریبا د درې څلور نفرو او د نور خلکو کړی دي، او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کړي ټول ورګانونه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې واشه ترې غریزه ډیر تواخل موږ سره دومره په هوا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. اوګه دې وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د اذر ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې راسه سوي دا حکومت اسناد منګرا وړي د ټول ورګانو تکمیل کړي دی هغه پښتنه راته وکي. والسلام
مرګه هم چې هیمن ولایت نړۍ کې نیولې ده د پساو سمور دا څنګه لرو چې دلته په پساو کې موږ ته مکتب جوړسته دلته مشمان ګرځي یا تعلیم لچي دي څو خبرې کوي په ما نن رحیمی خبرې کوم کونړ چاپېدارې ولسوالۍ نه. د چاپېدارې ولسوالۍ سره په تېرو نور سلوک کېږي دلته صحیح خدمات تعلیمي خدمات او نور انتشاطي خدمات چې ځانې ترسره شوي همدغه رقم نورستان څخه زیدلې سرک په دې ولسوالۍ څخه تېرېږي. دا هم د پښتو چې ولسونه ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. نن له والي صاحب څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سرک سره مخري
دلمن ولایت نه یو ولسوالۍ اوسېدل کې نو څه کړه د سیده سره دا د لوړو کوم مقامات دا ویلې ده چې موږ ته دغه ټوله د نړۍ وګړي ولې ټوله د کې بېږي موږ شپږ کوره د ریدان ته پراته یي موږ ته دغه وګړو حکومت نه طالب اتوک نه راکړي بعد ما دا خبر لوړو مقامات واوري موږ سره باید دغه ژر در ژر دغه مرسته وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر،
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په هدف د پروتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد پرونه وخت د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابل سوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یو جهیل کې د روبوسو افغانانو څخه د 200 مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په 2 الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوی دی. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې روبوسو بیړۍ کې د 200 افغانانو جسدونه پیژندل شوی او د نورو جسدونو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وټړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 30 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې زربلجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. بلخه د متحده ایالاتونو پاوز روسیا ته رانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قمندانۍ پر روسیا د تور پرون پورې کړ. پر روسیا د تور داسې لګول کیږي چې په لیبیا کې شکل خووي د سرت د ساحلي شار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختي. او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړې دوه ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شایي یو ور بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو 300 کیلوګرام او ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړی عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړی نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډ ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچه موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس دی ولا ګورباسو او زازوی ولسوالیو د قاچاغ کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رړی تو ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو ډیر شمنیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهم عملیاتو کې 14.5 کیلوګرام چرس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو د وطن هم نیول شوی دی. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کان نشي ګولیو او 2 کیلوګرام خيخي د قاچاق مخاوني ولا. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رړیتو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې پر لومړی نیټه نږدې 4 کیلوګرام خيخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیولا. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوه نفر سره د پلوچرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خيخه ونیولا. پدریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټکان شي ګولې چی له دوبی ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي. د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشه موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چی دوه تنه دولتي مامورین دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوګیاڼو ولسوالۍ کې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 100 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشه موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړی دي.
بنام پوست کرونا ڈپریشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا با وجود میاد.
دا چی دینی تبلیغ لنشی موادو سر پا مبارزه که سمر مرسته کوله سی پا دی اره لمولوی احسان الحق حنیفی سر مرکل رو.
در جامعه اسلامی ده دلته که ده حلال و ده حرام و ده خبره کیگی محقه تل خلق ده علماء و خبرو تا گوگ نیسی.
او ده پروگرام پا پاکی درام هم آورده رایسی.
خزی، او خزی، چیری؟
چوایی دلتایم.
اوس پرونه د نشی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشی موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشی موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون ورسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا پر راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامی ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامی ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نخه کړي، خو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولای دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشئی موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې د کار د نشئی موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشئی موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنی ځواکونو هوایی بریدونو زموږ سره ډیره مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. دا هوایی بریدونه اوس درېدلې دي. موږ د نشئی موادو د لابراتوارونو او نشئی موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشئی مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرنی ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشئی موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د نشئی موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشئی موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون مشر هاشم الکوزای وای که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره د مبارزې امکانات خپل برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډیره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او نه هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه، دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري، دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالاتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوې دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان دربلنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي لخپریدو سره سم په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډیره شوې ده. د احمد پرم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیر کړی، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکولو ته مخه کړې ده.
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم. که په خوا به مې په ورځ کې 15-16 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشئی موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پس از کورونا
هغه ستونزې چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغیو تر اخته کېدو وروسته پیښیږي، کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستونزې چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشئی موادو ته مخه کوي. یا کله چې خوب ناراموي، نشئی مواد استعمالوي. که څه هم نشئی مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشئی موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشي کوي. څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپله هم ویني. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودی نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
در یافته ما نشان میده که یکی
زمرس چیلنی شیی چی ده کرونا ناروغی او تا دی ناروغی ورست چی خلکو ده کم زیان آوشتی دی پا دی زیانونه که روانی ناروغی دیری دی. دو هم کارنتین او ده کرونا ناروغی ده چی هیس درمانه نلری ده هاگستون زیدی چی پا کرونا بانی اخته او روغ خلکو که دیری لیدل کیجی او باید پا دی آره چیلنی وسی
قسمت پزویش تورت بگیره.
د ارواپوهانو له نظره بیکاری، کارانتین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغي پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د نشه تبلیغات له نشه موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دینی عالمان وایي که د نشه موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه شي نو یوه ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته شي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده، دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي، نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیل بیل برخه بیان کی. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کی چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنه ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی او بیا په الهی قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډیر اسانتیا باندې دی کولای شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته باید دی خپل غږ پورته کړي. په دې حق لباندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی. فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دا ده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې په کار ده چې دینی عالم د ټولنې، د جامعې، د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډیری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا او دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډیری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي. هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده، د علما کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډېره زیات متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي. او ډېری مخدراتو کې داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده، لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي، کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړې وي، ولې الله تبارک وتعالی به نه خامخه پښتنه کوي. که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي، مسؤلیت ادا کړی وي، دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خود به لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکي. دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کارو کی. معلمان، استادان، هغه ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کړه د ځوان قشر اخلاق په همدغه وخت کې خرابېږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي، کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترمه داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدراتو کو تجارت کوي، څوک مخدراتو کې تولیدوي، څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري. دغه خپله شورا خلک دی باید یو قطعنامه ولري، دوی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې، په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه وي، هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاج محمد ولې ورخطا سو، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایه دلته یم. دادی راغلم، چی دی راته ویل؟
اکرم چیری دی؟
د باندې وتلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اوس می دی یو ځوانی مرگ زلمی مړی ولید، سخت غم جن کړم.
ولی ځوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده شوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخامخ چوکي کې نه
سمد کینو.
ها، څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ها ها،
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې که، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.